مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 نیم بجې دی. په دې خبری سات کې مزه پامیر ساحل یو ځل بیا هر کلی کوم. په دې کړه کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو سره سره شننې او تبصرې درته هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه. پختون ژغورنې غورځنګ له انتظامی سره تر هوکړې وروسته د شمالي وزیرستان پر لت ختم کړی. په پاکستان کې خبریالانو پرون د بندیزونو پر ضد احتجاجونه کړي او امریکا د ایرانیو اقداماتو په اړه د اندېښنو له کبله منځني ختیځ ته د زرګونه اضافي سرتیرو پر استولو غور کوي. مشپړ خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان له انتظامی سره تر مذاکراتو وروسته د میرامشاه ناسته ختمه کړې ده. د غورځنګ مخکښانو او انتظامی چارواکو بیګا مشال راډیو ته ویل چې دواړو خواوو د اوتمانځیو جرګې په منځګړتوب پر څلورو نکاتو هوکړه وکړه چې ورسره سم د نومبر له 13 راهیسې روان پر لت پای ته ورسید. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د سیمې استازي میر کلام وزیر مشال راډیو ته د هوکړې تفصیل ورکړ.
د رضاولا د کیس فوج او پولیس دو په یو ځی باندې گشتینه کو ټارګټ کیلینګ او د بدامنه د کنټرول کول د پورا وزیرستان شګور بیا د تیری شیشه گاډی زیوت شوی دی. د دو ټوله شیشه سپینه بی چې چرته غو کیا وشي په هغه شو مقامی خلک نشی تنگول.
د شمالي وزیرستان یو انتظامی مشر منظور اپریدی وای پر لټوالو ته د ژمنو پوره کولو ډاډ ورکړی او شپه او ورځ د سیمې د امنیت ټینګښت هڅه کوي. د شمالي وزیرستان په همزوڼي کې د نومبر پر 28 تر 14 وروسته امنیتي سرتیرو د سیمې 10 کسان نیولې ول چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د رضا الله په نوم یو ځوان په حراست کې ومړ. انتظامی وای د ځوان د مړینې پلټنې کوي. په پاکستان کې پرون خبریالانو او فعالانو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې دفتر محاصرې او پر رسنیو د بندیزونو پر ضد احتجاجونه کړي دي. په اسلام آباد کې خبریالانو تیر مازیګر د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته ویل چې په پاکستان کې رسنۍ د محدودیتونو ښکار دي. په پیښور کې د خیبر یونین آف جرنلسټس عمومي سیکرټر محمد نعیم وای خبریالان له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دي.
په پاکستان کې صحافت ناممکنه شوې ده. دا پورا پاکستان د صحافیانو د پارا نو گو ایریا جوړه شوې ده. د اخبار په دفتر مخ ته چړای کیږي. اخبار دفتر ته یو سو خلک ځي او هغه باندې پرېشر اچي چې زما د خوخي خبرونه چاپ کوا زموږ د خوخي خبر په کار بکې.
د پاکستان حکومت د خبریالانو د څرګندونو په اړه لاسنه دي ویلي خو وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو په بیا بیا تکرار کړی چې د هیواد رسنۍ خپلواک دي. خبریالانو احتجاج تر هغې وروسته کړی چې د نومبر پر 28 لسګونه کسانو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې دفتر مخې ته مظاهره کړې وه او د ورځپاڼې د تړلو غوښتنه یې کوله. دوی تور پورې کړی وو چې هغې ورځپاڼې تیره میاشت په لندن کې د بریدګر په اړه په خبر کې لیکلي ول چې هغه پاکستانی اصله برطانوی و. په پاکستان کې یو ځانګړی عدالت ویلي چې د دسمبر پر 18 د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري د مقدمې فیصله اوروي. د خبره د قاضي وقار احمد سیټ په مشرۍ د اسلام آباد یو ځانګړی عدالت پر داسې مهال وکړه چې حکومت د قاضي لپاره د خپلو نویو وکیلانو ډله وټاکله. پرویز مشرف له 2016 زیږیز کال راهیسې په دوبۍ کې اوسي او د دسمبر پر 3 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي ول چې ناروغه دی نو ځکه هیواد ته نشي ستنېدی. مشرف د غدارۍ له تورونو کار کوي. په پرونی اورېدنه کې عدالت ویل حکومتي وکیلانو ته د دلیلونو ورکولو لپاره تر یوې اونۍ زیات وخت نشي ورکولی. پرویز مشرف د خپلې واکمنۍ پر مهال په 2008 زیږیز کال کې بیړنۍ حالت اعلان کړی و چې له کبله یې ورباندې د غدارۍ مقدمه درج شوه. په خوست کې پرون ماښام یو شمېر فعالانو او ځوانانو د جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا او د هغه د وژل شویو همکارانو په یاد کې غونډه وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د ناکامورا په وژنه کې ککړ کسان ونیسي او د هغو کسانو خوندیتوب ته پام وکړي چې په افغانستان کې بشرپاله خدمتونه کوي. خوستیو فعالانو د ناکامورا په یاد کې شمې بلې کړې چې د دسمبر پر 14 سره د 500 ملګرو په جلال آباد کې په وسلوال برید کې ووژل شو. د هغه د وژنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. ډاکټر ناکامورا له 1991 زیږیز کال راهیسې په ننګرهار کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسول او په کلیوالو سیمو کې د اوبخور نظام په جوړولو لسګونه زره هکټره ځمکه سمسوره کړې وه. افغان حکومت ژمنه کړې چې د نوموړي په وژنه کې ککړ کسان به ژر ونیسي. د مهاجرت نړیوال سازمان وای په تیر یو ونی کې له ایران او پاکستان شاوخوا 12000 کډوال افغانستان ته ستانه شوی. سازمان پرون په یو بیان کې ویل شاوخوا 12500 کډوال له ایران او 233 له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوی دي. بیان زیاتوي چې په دوی کې 6391 کسان له ایران او 10 له پاکستان په زور ایستل شوی دي. د مهاجرت نړیوال سازمان بیان زیاتوي چې روان کال له دواړو هیوادونو څخه څه د پاسه 4000 کډوال افغانستان ته تللی دي. امریکا وای په سیمه کې د ایراني اقداماتو په اړه د اندېښنو له کبله منځني ختیځ ته د زرګونو اضافي سرتیرو پر استولو غور کوي. د دفاع وزارت د پالیسۍ د څانګې مشر وبخید دفاع وزارت د پالیسۍ د څانګې مرستیال وزیر جان روډ پرون کانګرس ته وویل واشنگتن د ایران کړنو اندېښمن کړی. دا البته دا واضح نه کړه چې د څومره اضافي سرتیرو پر استولو غور روان دی، خو په اورېدنه کې د وال سټریټ ژورنال هغه خبر رد کړ چې پکې ویل شوی ول چې پینټاګان سیمې ته د شاوخوا 4000 نورو سرتیرو پر لیږد فکر کوي. د پینټاګان ویاندی الیسا فرا ویلي چې د دفاع وزیر مارک اسپر هم دا شمیر رد کړی. یو چارواکي امریکایي رسنیو ته ویلي چې حکومت ښایي له 5000 پورې سرتیري واستوي. د روان کال لمی میاشت راهیسې په سیمه کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري پراته دي. چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي چې د تیرې یوې میاشتې استخباراتي معلومات ښیي چې تهران په سیمه کې د خپلو ځواکونو او وسلو د ځای بدلولو په حال کې دی. ایران د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په غبرګون لا څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه سراج زهیر د کرنسۍ او اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپۍ او په 201 روپۍ. یو یورو په 1.70 روپۍ 70 پیسې او په 1.01 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ او په 200 روپۍ 30 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپۍ او په 200 روپۍ 30 پیسې. او یو افغاني په 2 روپۍ اغستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې سول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم ناکم و او زیات نه زیات 24، بنو کې شپږ او 24، ژوب کې 1 او 18 او کوټه کې به کم ناکم منفی 1 او زیات نه زیات 45 ډیګری سینټی گریډ وي.
مشال راډیو ته غواړم که غواړی چې د مشال راډیو ټولو خبرونو، شننو، تبصرو، خبرونو او ویډیوګانو ته بیل خندو ځنډ لاسرسي ولرئ نو اپلیکیشن یې ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن چې دی تاسو د اپل فون لپاره یا د میک بک لپاره او یا هم د آی پیډ لپاره کولای شئ چې له آیټیونز څخه، د اپ سٹور څخه ډاونلوډ کړئ او له ګوګل پلی څخه تاسو کولای شئ چې د نورو ټولو انډراید سیسټمونو لپاره اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان له انتظامی سره تر مذاکراتو وروسته د ویرام شاه ناسته ختمه کړي. په پاکستان کې خبریالانو او فعالانو پر رسنیو د بندیزونو ضد احتجاجونه کړي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر د دندې موده نن ختمیږي، حکومت او اپوزیشن لا هم د نوي مشر پر نوم نه دي سلا شوي. د قبایلي سیمو فعالان وایي پر ټولنیزو رسنیو د ستونزو راپورته کولو ورته ګټه رسولې.
لینڈ مائن په اړه کې چې کله موږ دا په سوشل میډیا باندې دوه پر کمپین وکړو چې هغه چې کوم زخمی شوی وي یا مړ شوی وي دوی اولی زر مخ پر تر ورسي سی ایم ایچ ته هم رسوي.
یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې په ایران کې د تیرې میاشتې مظاهرو پر مهال د امنیتي سرتیرو په ډزو کې تر زرو زیات کسان خایي وژل شوي وي. شنن یو تبصرې هم لرو له مشال راډیو سره اوسه. د لومړی موضوع ته ورزو. د شمالي وزیرستان انتظامی او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ تر خبرو وروسته په میرامشاه کې پرلت پای ته رسېدلی دی. چارواکو د غورځنګ مخکښانو بیګام مشال راډیو ته وویل چې دواړه خواوې پرون ماښام د اوتمانزو جرګې په منځګړتوب هوکړې ته ورسېدي. دا پرلت د نومبر پر 13 د غورځنګ په وینا د امنیتي سرتیرو په حراست کې د همزوړنې سیمې د یوه ځوان رضا الله تر مړینې وروسته پیل شو. چارواکي وایي د ځوان د مړینې په اړه پلټنې کوي او پکې ککړ کسان نیسي. تفصیل له عمر وزیره.
زلی انتظامیه او پښتون ژغورنه غورځنګ مشرانو ترمنځ مذاکراتو پس میرانشاه پرلت یا درنا پرون ختم کړل شو. د پښتون ژغورنه غورځنګ مشرانو په وینا انتظامیه سره د اوتمانځای مشرانو په منځګړیتوب د دوه ورځو ناروان مذاکرات په سلورو نکاتو وشول چې د دوی په وینا پرلتوالو یا احتجاج کوونکو ته دولت په لیکلې معاهده کې ډاډ ورکړ. د شمالي وزیرستان صوبایي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ میر کلام وزیر د دغه مذاکراتو په اړه به ګاښ په مشال ریډیو ته وویل
د میش د ملګری څلور مطالبه و د حکومت نه هغه مطالبه حکومت و منلې چې په مانشه د متمنځای جرګه و انویسټیګیشن وشي د رضاولله د کیس چې کوم خلک د ده په مرګ شې ملوېستي هغه ته سزا ملاویږي. فوج او پولیس دا په یوه ځی باندې په ټول وزیرستان شه ګشتی نه کو ټارګټ کیلینګ او د بدامنه د کنټرول کول د پوره او آرمی او ګوش یا نو وزي چې دوی سره خلک په ژبه نه پیږي. وزیرستان شه یو ور بیا د تیرې شیشه ګاډي زیوت شوې دي د ټول شیشه سپینایبي چې چیرته هغه وکیا وشي په هغه شو مقامی خلک نشي تنګول. مختغه دوی می سره دا خبره د لوځین ډیر کړی دي خو میر دوه خبره وکړه. یو خو مداشای په لیکلې باندې او خز د دوی نه بل د وزیرستان چې کما جرګه د مشرون اپ مانشه زموار آش ول چې کچره حکومت د دغه شی خلاف ورزي وکړه نو بیا مشرون جرګه نه کو می سره په احتجاج شکښنی.
چیف اپ اوتمانځای ملک نصر الله وزیر وای کما فیصله چ وشوا ټول مشران او ځوانان په خوشاله دي او د وطن مسلې هوارولو لپاره باید دوی ټول کردار ولوبوي.
پامند حکومت خوښته پامند ځوانان خوښتي دا څه مسواه فیصله وکړه او فیصله دا څه د غوړې خدای دې پورا فیصله وکړه.
شمالي وزیرستان مرستيال ډیپټي کمشنر منظور افریدي مشال ریډیو ته وویل پرلتوالو چې کمې غوښتنې دي مکمل ډاډ یې ورکړې هغه یې رضا کړي او د غستونزو د حل لپاره دولت او فوج پاورز هڅه کړي. د نومبر په 20مه شمالي وزیرستان همزونی کې بامی 14 پس د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په وینا فوج لس کسان د شک په بنیاد نیولی ول چې پکې یو رضاولله د دوی په وینا د فوج په حراست کې مړ شوی وو. پس پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشرانو او ملاتړیو میرانشاه کې پرلت پیل کړ. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
په اسلام آباد کې خبریالانو فعالانو زده کوونکو د ځینو ګوندونو سیاستوالانو پرون پر رسنیو د محدودیتونو او لډان ورځپاڼې سره د یووالي په موخه مظاهره وکړه. د احتجاج ګډونوالو مشال راډیو ټول په پاکستان کې پر رسنیو محدودیتونه د پراخېدو په حال کې دي. د پاکستان حکومت د خبریالانو او فعالانو څرګندونو په اړه لاسنې دي ویلي خو په تېرو وختونو کې پر رسنیو د بندیزونو تور رد کړی دی. د احمد الله رپورټ.
دا آوازونه د اسلام آباد د خبریالانو د یو شمیر سیاسي ګوندونو د غړو او د مدني ټولنو د فعالانو دي. دوی پرون د زیارت په مازیګر په اسلام آباد کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان دفتر مخې ته را جمع شوي وو او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د دسمبر په 2 نیټه د یادې ورځپاڼې دفتر مخې ته چې کوم کسانو مظاهره کړې وه نه صرف هغوی د گرفتار کړي بلکې راتلونکي کې د دا شان احتجاجونو مخه ونیسي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې یو خبریال مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل اخبار یې په خپل خبر کې فقط دومره لیکلي چې لندن حمله کې ککړ عثمان خان پاکستانی نژاد برطانوي دی او دا شان خبر د پاکستان او نورو رسنیو هم ورکړې وو خو صرف ډان اخبار په نخ کړې شو.
ښکاری دا چې دا د خبر مثلا نه و ځکه هغه کمیناري چې والے کې دی هغه ډېر عجیب وي ځکه چې هغه ما سونه خیال لیدا خبر نو پړاو کړي. په خبر کې صرف دا ویلې شوی چې د پاکستان اوریجن کس دی هغه ائیډنټیفیکیشن شوی دی او دا صرف په ډان کې نه د پاکستان پاکستان په نورو اخبارونو کې په ټی وی چینلونو باندې هم دا خبر چلیدل او دا اخبار صرف پوینټ آؤٹ کول او باغی لحاظ سره به د موجوده حکومت وزیرانو چې کوم ټویټ کړی دی په کوم طریقې د اخبار خلاف یو پروپاګاندا شروع کړه نو تاغې نه دا ښکاریږي چې دا ایشو د خبر نه و دا بل مسله ده بیا یو کمپین د ډان خلاف شروع شوی دی
د تیر ګل پورس په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې دفتر مخې ته یو شمېر کسانو احتجاج کړی وو او ناری وهلې چې دا اخبار دې بند کړی شي د مظاهره چانو په وینا ډان اخبار په لندن کې په چړو حمله کې د ککړ عثمان خان تعلق له پاکستان سره خودلې چې ناسم خبر دی ځکه چې نوموړی په برتانیا کې پیدا شوی او هم د هغه ځای دی بلخو د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري هم په خپل ټویټر پاڼه د ډان اخبار دا خبر غندلې وو او وینا یې وه دا نامناسبه خبره ده چې یاد اخبار د برتانیا یو ترهګر له پاکستان سره تړي د یادونې ده چې د تیرې میاشتې په 9مه نیټه عثمان خان نومي یو تن په لندن پله په یوه برید کې د چړو په گزارونو دوه کسان وژلي او درې نور یې جوبل کړي ول په پاکستان کې د بیپولي خبریالانو د سازمان استازی اقبال خټک چې په مظاهره کې موجود وو مشال ریډیو ته وویل د حکومت لخوا تر اوسه د احتجاج کوونکو پر ضد ګامونه نه پورته کولو یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي
دا خلک چې درې ګڼټې د دغه ډان دفتر لار نیولې وه د اسلام آباد انتظامیه نه یو قسم نه راتلو وته نن چې دلته کې ژورنالیستان د ډان اخبار سره خپل د مرستې اظهار کوي نو تاسو کتل چې پولیس هم ولاړ دی ټول انتظامیه هم راغلې ده نو د هغې په شا خو داسې ښکاري چې د حکومت چې کومه خاموشي ده حکومت پرې ولاړ دی
حکومت تر دې دمه د ډان اخبار دفتر مخې ته د نامعلومه کسانو لخوا شوي احتجاج په اړه څه نه دي ویلي او نه اسلام آباد انتظامیه تر اوسه د چا پر ضد څه مقدمه درج کړې ده په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او سیاستوال افراسیاب خټک وایي حکومت کوشش کوي چې رسنۍ په خپل کنټرول کې وساتي
چې کومه پټه مارشاله به غرور سرګندېږي او دوی غواړي چې مرۍ خپه کړي ځکه چې دا خو مارشاله له چلېدې شي چې اظهار رای ازادي نه وي که ازادي وي بیا خو نه شي کېدی نو ځکه دوی غواړي چې د ازادي ختمه کړي نو ځکه په اخبارونو دباو اچي
دا لومړی ځل نه دی چې ډان او یا د پاکستان نور مطبوعات له دغسې ګواښونو سره مخ دي د رسنیو مالکان خبریالان فعالان او بشري حقونو سازمانونه ادعا کوي چې د دې هیواد حکومت په مطبوعاتو یو شمېر محدودیتونه لګولي دي خو حکومت بیا دا تورونه ردوي
د اسلام آباد په څیر په پیښور کې هم لسګونه خبریالانو تیر مازیګر پر رسنیو د محدودیتونو ضد احتجاجي لاریون وکړ د خبریالانو د ټولنې مشرانو مشال راډیو په پاکستان کې پر رسنیو فشار زیات شوی دی خو حکومت وایي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي د غلام غوث رپور د خبریالانو په نارو پیلېږي
د پېښور پریس کلب مخې ته دا لاریون د پېښور د خبریالانو لخوا ترسره شو په دغه احتجاجي مظاهره کې په رسنیو د غیر اعلانیه بندیزونو غندنه وشوه په دغه مهال د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د سازمان مشر پیدا خټک مشال ریډیو ته وویل
د ډان د کیسه چې دا ډېره خطرناکه ده ډان چې دی زمونږ یو مستحکم آواز دی د عوامو آواز دی نه صرف ملکي بلکې انټرنیشنل سطح باندې او ډېر شرمناک عمل دی چې الته خلک ځي الته جتی ځي او هغه دغه دفاتر او ګراو کوي او خلک د خپل کار نه سره او ټولو نه شرمناک خبره ده چې حکومت په دې بسی خاموش دی وزیر اعظم صاحب چې دی دغه طرف نه هیڅ سټیټمنٹ بیان پدې ناراضي نو موږ د دې مزمت کوو او ان شاء الله د دې خلاف خپل کوم احتجاج جاری ساتو
په پیښور کې د ډان ورسپانی خبريال وسیم احمد شاه وایي اوس حکومت او ریاستی ادارې د اشتهارونو د لارې هم په رسنیو د فشار اچولو او د خپل خوخي د خبرونو خپرولو هڅه کوي
سرکاری اشتہار اغه مینیپولیټ کیږي دا چې استعمالي کی لګیا دی چې باقاعده ایڈوایسز راځي اخبارونو ته دغه ته چې بيد مشر لکه یا د چیف منسٹر شو یا د صدر شو او دغه خبر به چرته چاپ کیږي او په کم پیج به چاپ کیږي ځینې تنظیمونه دی دای بارا کی لکه نه الکترونیک میډیا سره خبر چلولې شي نه پرنٹ میډیا سره چلولې شي حالات دا سرکاری چې سموده پس به ابجکټیو رپورټینګ چې موږ ته یو به بالکل ختم شي
د خیبر یونین جنرال سیکرټر محمد نعیم وایي دا وخت خبریالانو ته په آزاد توګه خبریالي کول ډیر ګران شوی دی
په پاکستان کې صحافت ناممکن شوی دی پورا پاکستان د صحافیانو د پاره نو گو ایریا جوړ شوی دا د اخبار په دفتر مخ ته چړای کیږي اخبار دفتر ته یو سو خلک دی یو هغه باندې پرشر اچي چې زما د خوخه خبرونه چاپ کوا زمونږ د خوخه خبر به کار بکې
حکومتي چارواکو د خبریالانو د ټولنو لخوا په پاکستان کې د احتجاجونو په اړه سر ردی عمل نه دی خودلې خوشموده وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکې د دورې پر مهال هغلته کې د امریکې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې په پاکستان کې میډیا د برېټانیې په رنګ آزاد ده او په میډیا باندې هیڅ بندیزونه نشته. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان سپریم کورټ د دسمبر پر څلورمه د اکشنز ان ایډ آف سیول پاورز په نوم د لنډمهالي قانون په اړه اوریدنه کې له حکومت سپیناوی غوښته چې ولې په بندیخانو کې کسانو لپاره د بیگانه یا ایلین لفظ کاروي. د هغه لنډمهاله قانون چې پخوا په قبایلو کې نافذ وو د خیبر پښتونخوا گورنر په اګست کې تر ټولې صوبې وغځاوه چې د اپوزیشن او فعالانو له غبرګون سره مخامخ شو. پېښور هایکورټ د دې قانون نفاذ وځنډاوه او اوس یې په سپریم کورټ کې اوریدنې روانې دي. ملیحه میرزاده رپورټ لري.
د پاکستان سپریم کورټ د اکشنز ان ایډ آف سیول پاورز آرډیننس مقدمه پر مهال له حکومتي څارنوال نه د ځینو ټکو د استعمال او د دغه قانون لاندې جوړو حراست خانو په اړه وضاحت غوښتي. د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پښتونخوا کې د پوسټر انتظام لاندې حراست خانو په اړه د کیس اوریدنه کوي. د دغه قانون له مخې امنیتي ادارې اختیار لري چې د نامعلومه مودې پورې مشکوک کسان په حراست خانو کې وساتي. د اکشنز ان ایډ آف سیول پاورز آرډیننس مقدمه یو فریق شبیر حسین گیگیانی د زیارت پورس مشال ریډیو ته ویل تر اوسه د شو اوریدنو پر مهال له بحث نه څرګندېږي چې د دغه قانون هر کرخه او هر شک د آئین او قانون سره په ټکر کې دی.
د اټارنی جنرل صاحب جواب ورکړ شعر ادا زمونږ کتاب کې دا ایلین انیمیډی او دا نه دا رحم حقدار دی او نه دا دی ایلین حقوق شته او نه دا قانوني حقوق شته. نو په دې خبره باندې په کې به څه ځکه چې ایلین هو کم یو فارن دشمن دی نه تم نشي ویل کېدی. نو بیا د خپل شګری چې هغه با کېدا په قانون کې پایین کې خپل بنیادی بشري حقوق شته. نو دا په دې عدالت یو قسمه یا افغان یا برهمي دا یو وزارو چې را کم از کم
پر مهال په دې بحث شو چې ولې په خیبر پښتونخوا کې د حراست خانو او پکې د موجودو کسانو په اړه معلومات نه دي شریک کړل شوي او چې آیا هغوی له خپلوانو سره د ملاوېدو او قانوني مرستې ته رسائی لري که څنګه. په 2011 کې د قبایلي سیمو لپاره په دوه جدا قوانینو سره چې صدر نافذ کړیو حراست خانې جوړې شوې. د پېښور هایکورټ په خوانی جج شیر محمد وای په 2013 کې د قبایلي سیمو حیثیت په بدلېدو سره هلته نافذ پخوانی قوانین هم ختم شول. خو صوبایي حکومت د پوست تر انتظام لاندې د حراست خانو د اختیار قانون د گورنر د فرمان له لارې ټولې صوبې ته غځولو چې په خپله د آئین او بنیادی حقونو خلاف کار دی.
په زرګونو خلک په انټرمنټ سنټر ورته دی وایي باغې کې خلک پراته دي او داغي دا پته نه لګي چې داغي جرم څه دی. داغي مطلب خلاف نه عدالت ته چاته کیس لاړه داسې پراته چې داغي پته نه لګي خاندان ته مور او پلار ته. نو دغه قوانین چې دي دا منګه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دي او و کاره کې دغه کیسونه منطقي نتیجه څنګه دی رسیدلی. د سپریم کورټ د ججانو چې کومه ظاهري رائے ښکاري نو هغه په دې حق کې ده چې دا قانون چې دی دا د بشري حقوقو خلاف دی. دا د پاکستان د آئین سره متصادم دی. لهدا دا قانون چې دی دا ختمول غواړي او دا سنټر یې ختمول غواړي.
د دغه قانون خلاف د درخواست اوریدنه کې پېښور هایکورټ فیصله وکړه چې دغه مرکزونه دې ختم کړل شي او په جیلونو دې بدل کړل شي او په حراست خانو کې ساتل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. خو دغه پریکړه حکومت په سپریم کورټ کې چیلنج کړه. د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونه وایي چې په دغو حراست خانو کې خطرناک ترهګر ساتل شوي دي. د دغه کیس اوریدنه د راتلونکو دوه اونو لپاره وځنډول شوه.
د ملیحه میرزاده رپورټ موارد په داسې حال کې چې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن د مشر سردار رضا خان د واک موده نن پای ته رسي. حکومت او اپوزیشن د نوي مشر پر نوم لاندې دي سلا شوي. دواړو خواوو د خپلې خوښې کسان دندې ته نومولي دي. د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري پرون خبریالانو ته وویل چې حکومت او اپوزیشن به ژر وي نتیجې ته ورسي. د شاهین بنیري رپورټ.
وفاقی حکومت د وزیر اعظم عمران خان د منظوره نورستو د انتخاباتو د کمیشن د نوی مشر لپاره پرون د بابر یعقوب، فضل عباس او عارف خان نمونه تجویز کړی دی. بلخوا د اپوزیشن مشر شاباش شریف د نومبر په 15مه وزیر اعظم ته په لیګلی یو لیک کې دغه چوکۍ لپاره د ناصر محمود کوسا، اخلاق احمد تارړ او جلیل عباس جیلانی نمونه وړاندې کړی دی. مسلم لیگ نن تور پورې کوي چې وزیر اعظم د الیکشن کمیشن د مشر په مقررولو کې د دوی تجویزونه په پام کې نه نیسي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون یو مشر سینیټر عبدالقیوم اویل دا یو آئینی معامله ده نو باید زر تر زره هواره شي.
د عقل مندی خبره خدا ده چې د کمیشن د واک د مودې ختمېدونه باید دوه میاشتې وړاندې دغه پروسه پیل شوې وای، خو وزیر اعظم د اپوزیشن د مشر سره خیر په خیر خو لویه خبره ده. خبرې کول آن چې لیدل یې هم نه غواړي. چې په تا کې دومره کبر وي نو بیا به دا ملک څنګه پر وړاندې ځي؟ یو د بل سره سیاسي اختلاف وي خو زموږ څه دښمني خو نه ده. موږ چې کوم نومونه وړاندې کړي دي نو دا ډېر تکړه خلک دي، خو پته نه لګي چې حکومت څه غواړي. کېدای شي دوی را روان انتخابات هم د تیرو انتخاباتو په شان د شپې په تیاره کې ګټل غواړي، نو د هغې لپاره غواړي چې دلته هم څه جالي کار وکړي.
په داسې حال کې چې د الیکشن کمیشن د موجوده مشر سردار رضا خان د واک موده نن پای ته رسی، د نوي مشر او کمیشن د نورو غړیو د مقررولو لپاره د دسمبر په درېمه نیټه د پارلماني کمیټې په غونډه کې هم څه اتفاق رامنځته نه شو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او خبریال شایق حسین وایي د حکومت او اپوزیشن سره د متفق کېدو نه بغیر بل لاره نشته. بلخوا د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې وویل چې حکومت او اپوزیشن دواړه باید دا معاملې په سلا مشوره هواره کړي. د الیکشن کمیشن په معاملہ د حکومت او اپوزیشن ترمنز هیڅ ډیډ لاک نشته. په پارلیمان کې حکومت او اپوزیشن د ډیره سنجیدګۍ ثبوت ورکړی دی. کوم نمونه چې راغلي دي نو ډیر سنجیده خلک دي. د حکومت لخوا چې کوم درې نمونه تجویز شوي دي نو هغه د تحریک انصاف پلویان نه دي، خپلواک خلک دي. او د اپوزیشن لخوا هم چې کوم نمونه راغلي نو هغه هم به طرفه خلک دي. زما هیله ده چې نن سبا کې به په دې اتفاق راشي. بلخوا اسلام آباد های کورټ پرون د کمیشن د غړیو د مقررولو په اړه د وی مقدمه د اوریدنې پر وخت پارلمان ته ویلي چې په لس ورځو کې دننه پر دغه معامله اختلاف لري کی. اپوزیشن ګوندونو د دسمبر په څلورمه سپریم کورټ ته هم خواست کړي کچري پارلمان په دې کار کې پاتې راغی نو باید چې دغه ستر عدالت د معاملې د هواري لپاره مناسب حکم جاری کړي.
دا مشال ریډیو دا
رویټرز خبری اژانس لیکي د پاکستان کاروباري ملک ریاض د برتانی چارواکو ته د 190 میلیون پاوند پر ورکولو سلا شو دی. په برتانیا کې د ملک ریاض د یو کور په ګډون د هیواد په بانکي حسابونو کې کنګل پیسې چارواکو ته د هغو پلټنو د درولو په مخه ورکول کیږي چې د شتمنیو د قانوني حیثیت معلومولو لپاره روان وي. ملیحه میرزاده تفصیل لري.
رویټرز خبری اژانس لیکي د بحریه سکیمونو مالک ملک ریاض په برتانیا کې د نوموړي پر ضد د غیر قانوني دولت تحقیقاتو ختمولو په غرض د یوې موافقې له لارې چارواکو ته 190 میلیون پاونډه په ورکولو رضا شوی دی. دا رقم نږدې 4 ارب روپۍ جوړیږي. ملک ریاض د پاکستان له ډیرو مالدارو کسانو څخه دی چې د بحریه ټاون په نوم د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د کورونو سکیمونه لري. د ملک ریاض خلاف د کرپشن پلټنې کیږي خو هغه د فلاحي کارونو ملاتړی هم دی. په برتانیا کې د ملک ریاض د شتمنیو د هیواد د جرمونو د تفتیش کامی ادارې یا NCA پر مخ وړلی. دغه ادارې په بیان کې ویلي چې ملک ریاض د پلټنو په لړ کې د خپل جایداد ون هایډ پارک پلیس په ګډون د برتانیې په بانکي کاتو کې خپلې کنګل شوې پیسې دوی ته په سپارلو رضا شوې دي. د ملک ریاض د کور ارزښت 50 میلیون پاونډه ښودل شوی. رویټرز لیکي د NCA په غوښتنه نه هوارې په برتانیې کې د ملک ریاض بانکي اکاونټونو کې 120 میلیون پاونډه د پلټنو په لړ کې کنګل شوې دي. د برتانیې د جرمونو د پلټنو عوامی ادارې ویلي چې دغه اساسې به د پاکستان حکومت ته حواله کوي. ادارې په بیان کې دایو غیر پوځي معامله بللې ده، ویلي دي چې په دې سره د نوموړي جرم نه ثابتېږي. اژانس لیکي ملک ریاض په ټویټر لیکلي چې ځینې کسان د این سی ای رپورټ ته بل شکل ورکوي سو نوم یې بدنام کړل شي. رویټرز لیکي دغه پیسې به د وزیر اعظم عمران خان حکومت ته ګټوره سوي چې وار له مخه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د عمران خان حکومت وایي د اپوزیشن سیاستوالو هغه پیسې به واپس ملته راوړي چې په غیر قانوني توګه په بهر هیوادونو کې پرتې دي، خو اپوزیشن دغه تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز په ډبلیو 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 ټکی مشال رډیو ټکی کام او د مشال رډیو پر اپلیکیشن په ژوندۍ بڼه اوري. په پېښور کې دولس نیمې او په کابل کې دا د دولس بجې شوې. د خبرونو لنډیز پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان له انتظامی سره تر مذاکراتو وروسته د میرامشاه ناسته ختمه کړې ده. د غورځنګ مخکښانو او انتظامی چارواکو بیګا مشال رډکول چې دواړو خواوو د عثمانزیو جرګو په جرګې په منځګړتوب پر څلورو نکاتو هوکړه وکړه چې ورسره سم د نومبر له دیرشمې راهیسې روان پرلت پای ته ورسېد. په پاکستان کې پرون خبریالانو او فعالانو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې دفتر محاصرې او پر رسنیو د بندیزونو ضد احتجاجونه کړي دي. په اسلام آباد کې خبریالانو تیر مازدیګر د احتجاج پر مهال مشال رټول چې په پاکستان کې رسنۍ د محدودیتونو ښکار دي، خو حکومت وایي چې د هیواد رسنۍ خپلواک دي. په پاکستان کې یو ځانګړی عدالت ویلي چې د ډسمبر پر 18مه د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري د مقدمې فیصله اوروي. دا خبره د قاضي وقار احمد سیټ په مشرۍ د اسلام آباد یو ځانګړی عدالت پرون کړی ده، خو جنرال پرویز مشرف د غداري له تورونو انکار کوي. په خوست کې پرون ماښام یو شمېر فعالانو او ځوانانو د جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا او د هغه د وژل شوي او همکارانو په یاد غونډه وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د ناکامورا په وژنه کې ککړ کسان ونیسي او د هغو کسانو خوندیتوب ته پام وکړي چې په افغانستان کې بشرپاله خدمتونه کوي. ناکامورا د ډسمبر پر څلورمه سره د پنځو ملګرو په جلال آباد کې په وسلوال برید کې ووژل شو. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په تیر یو ونی کې له ایران او پاکستان شاوخوا 12000 کډوال افغانستان ته ستانه شوې دي. سازمان پرون په یو بیان کې ویل شاوخوا 12500 کډوال له ایران او 233 له پاکستان خپل هیواد ته تللي دي. امریکا وایي په سیمه کې د ایراني اقداماتو په اړه د اندېښنو له کبله منځني ختیځ ته د زرګونه اضافي سرتیرو پر استولو غور کوي. دا خبره د دفاع وزارت د پالیسۍ د څانګې مرستیال وزیر جان روډ پرون کانګرس ته وکړه. اوس امرځو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو څخه ادارې راخیستې دي او مهمې برخې یې پښتو کړي دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې وایي شاید که داسې یو ورځ وي چې پکې به د خاورې د زنانه او ماشومانو سره د یرونکي ناسم چلن خبرونه ناراضي. هر ورځ ورځپاڼې د ناموسي وژنو، د کونونو زیاتیو، د عزت لوټلو، جنسي زورنو او په زور د ودونو د خبرونو ډکې پرتې وي. اداریه وایي د وروستیو کې یو خبر خپور شوی چې د سیند صوبې په دادو کې په یو وړوکي کلي کې یوه ماشومه ګلسما د مقامي جرګې په وینا د کاري یا د غلط کار په تور سنګسار کړی شوی. خو د نوموړي پلار وایي چې په دې د غره نه ګټه راپرېوتې او د هغې له وجې وجل شوی. خو بل پلو د قبر پرانیستو وروسته ډاکټرانو ویلي چې د دې ماشومې په مرۍ او مخ او پوزه نښې موجود دي او داسې ښکاري چې دا په یو غټ سیز وهلو وجل شوی. خو کرم معلومات به د میډیکل رپورټ وروسته مخې ته راځي. ادارې وایي د جرګو په ځانځره کې د قبایلو ځینې طریقې د آئین سره ټکر خوري او که وکتل شي نو د دې کال په پیل کې سپریم کورټ هم په ډاګه کړی و چې په دې هواد کې جرګې او پنچایت د یو شمېر بهر ملکي لوزنامو سرغړونه کوي چې پاکستان یې پابند دی. نو اوس وخت راغلی دی چې د کلتور او رواجونو په نوم د دې بربریت خاتمه وکړی شي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د شماریاتو ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په ملک کې په یو کال کې خوراکي توکی نولس اشاریه سلویخت فیصد گران شوی دی او دارنگ دا کال پسر دا گرانی شرد دا نه کالو پا تاریخ که تر طول لوی کچی یعنی دولس اشاریه او یا فیصد تا رسیدلی. ادر یوڑان دیوی پا دی حیوات که گرانی ورس پاورس سیوا کیگی او دی بی لگامی یوش میر مسئله را پیدا کری چپکی بیروزگاری و دا خلکو زن وجن شامل دی. اداری آخری که وی دا حالات دا دی ملک دا چارواکو دسترگو خلاصولو لپاره پوره دی چی دل تا جون ورس پاورس سختیگی او دا طبقاتی پرخت زیادی دو پا وجه دا خلکو پر رویو که هم بدلون را روان دی پا خلکو که غصی و زڑا بدوالی سیوا کیگی. نو پا دا سی حالاتو که دا حکومت زیمواری جوڑی که چی دا گرانی کابو کولو لپاره اقدامات وکڑی.
دسی می حالات او دا نڑای مطبوعات
دا بی بی سی په یو رپورت کې د ډاکټرانو په وینا راغلی چې د سترې تبې یا تپې محرکا ټایفاید هم بلل کېږي د مخنیوي لپاره نوی واکسین جوړ شوی چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. بلخوا یو پی نیوز انفو پاڼه وایي چې د ډاکټر تیڅو ناکامور مړینې خلک زخت خپه کړي او ټولو افغانانو یې وژنه غندلې. طالبانو ویلي چې پر نوموړي برید هغوی نه دی کړی. منور شاه د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
د بی بی سی دا رپورت لیکي د داروګانو په اړه د نیو انګلند په نوم مجله کې راغلي چې د ټایفاید یا میادي تبې د مخنیوي ویکسینو آزمویختي استعمال ښودلې چې له وجې یې د رانس 80% کم شوی دی. ډاکټران وایي د دې ویکسینو له وجې به د میادي تبې په نتیجه کې د خلکو د مړو کېدو شرح ډېره کمه شي. په پاکستان کې د دې رنځ د مخنیوي داروګانو اثر کم شوی خو اوس تقریبا 90 لک ماشومانو ته دا ویکسین ورکړل شو. په دې رپورت کې د روغتیا نړیوال تنظیم WHO په حواله ویل شوی چې د میادي تبې خلاف د انټي بایوټکس داروګانو اثر ډېر کم شوی او دا ښه خبره نه ده. دا را د دې رنځ د مخنیوي لپاره د صفا اوبو استعمال او د ټایلټ مناسب استعمال نشتون هم د رستپاتو هوادونو لوی ستونزه ده. همداراز د میادي تبې د مخنیوي لپاره دوه قسمه ویکسین شته خو دا د ماشومانو لپاره د استعمال اجازه نه لري چې له وجې ماشومان د ډیرنز ښکار کېدو ته ډېر اسان دي. بلخوا یو پی نیوز انفو نومې ویبپاڼه لیکي چې د 1980 په لسیزه کې ډاکټر ناکا مورا افغانستان او پاکستان ته د جزام د علاج لپاره تللی و خو هلته خبر شو چې وچکالي تر هر څه ډېر خلک وژني. وروسته هغه د اپاشۍ یا اوباخور په برخه کې کار شروع کړ او د وچکالۍ ځپلو خلکو سره یې مرستې پیل کړې. نوموړي په یو شمېر سیمو کې نیرونه جوړ کړل او ځمکې یې آبادې کړې چې په نتیجه کې یې د خلکو ژوند ښه شو. ویبپاڼه لیکي چې ناکامورا د چهارشنبه په ورځ سره له 500 ساعتونکو ووژل شو. په افغانستان کې له دې وړاندې هم د انساني خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي وژل شوي دي. یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو لپاره کارکوونکی امریکایي تن د 14 ښکار شو خو د ډاکټر ناکامورا په وجنه خلک ډېر خفه شوي او ټولو افغانانو یې غندنه کړې. طالبانو ویلي چې دا برید دوی نه دی کړی. دا راز تر اوسه د دې ذمواري هم چا نه ده منلې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال ښایي امنیتي ځواکونو تر زرو زیات کسان وژلي وي. دا خبره نوموړي پرون په واشنگټن کې وکړه. په ایران کې حکومت ضد مظاهرې 13 میاشت د تیلو تر بیو لوړېدو وروسته پیل شوې. تهران د مرګ ژوبلې او د براین هوک تازه څرګندونو په اړه لاسه نه دي ویلي. احمد تکل معلومات لري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي په ایران کې د 13 میاشتې د مظاهرو په ترڅ کې ښایي له زرو زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي وي. د ایران لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي براین هوک پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل یوازې په ماشار ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وژل کیږي.
As the truth is trickling out of Iran, it appears the regime could have murdered
openly. ایران څخه چې حقایق راوځي دا ښکاری چې رژیم خایې د اعتراضونو لپاره له زرو زیات وګړي وژلي وي خو دا نه یو ځکه رژیم د اطلاعاتو مخه نیسي. په وژل شویو کسانو کې له لسو زیات ماشومان دي. د قربانیانو له کورنیو څخه داسې راپورونه را رسیدلي دي چې کله کورنیو د خپلو وژل شویو عزیزانو د مړي غوښتنه کړې چارواکو ورته ویلي چې لومړی باید د هغو مرمیو بیه ورکړي چې دا کسان پرې وژل شوي. په ډېرو مواردو کې چارواکو هغوی ته
مړی تر هغه وخت نه دی سپارلی چې کورنۍ یو ژمنه ورسره کړې ده چې جنازې به په علني ډول نه ښخوي. د دې امریکایي چارواکي په وینا د مظاهرو په ترڅ کې زرګونه کسان ټپیان شوي او لږ تر لږه 10,000 تنه نور بندیان دي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دی چې واشنگټن به د ایرانی معترضانو ترڅنګ ولاړ وي. ټرمپ پرون پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ملګرو ملتونو له ډیپلوماتانو سره د کتنې پر مهال وویل چې د ایران حکومت خورا زیات خلک ووژل او د دې ځپونکو ظالمانه عملیاتو پر مهال یې زرګونه نور کسان نیولي دي. ټرمپ زیاته کړه چې دا یو بګنوونکی وضعیت دی. هغه خبرداری ورکړ چې د ایران له لوري هر راز نوی ګواښ ته به ډېر سخت ځواب ورکړي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویش زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ وویل ګمان کېږي چې لږ تر لږه 208 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي وي. ایراني چارواکو د مظاهرو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه رسمي ارقام نه دي ورکړي او د ښاغلي هوک د څرګندونو په اړه هم چارواکو تبصره نه ده کړې. همداراز په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي دفتر هم په دې اړه د تبصرې غوښتنې ته ځواب ونه وایه.
احمد تکل رپورټ مورد وال سټریټ جورنال په لندن کې د ناټو اتحاد سرمشریزي په اړه په لیکنه کې ویلي ظاهرا داسې ښکاري چې د غړو هیوادونو ترمنځ ژور اختلافات دي خو واقعا داسې نه ده. ورسپانه وایي تر ټو تړلو دروازو شاته ټول مشران یو لړ ستراتیژیکو او دفاعي موافقو ته رسیدلي دي. ظفر خان د لیکنې لنډي زوروي.
وال سټریټ جورنال لیکي د ناټو پوځي اتحاد غړو دوه ورځنۍ غونډه په لندن کې وکړه. په ښکاره د اتحاد مشرانو ترمنځ اختلافات لیدل کېدل خو په شخصي غونډو کې دغه مشران په خپلو دفاعي او ستراتیژیکو موضوعاتو موافقو ته رسیدلي دي. د ناتو نه هیڅواړه متحدین په لومړي ځل د چین له لوري د پیدا کېدونکو چیلنجونو په اړه خبرې کړې دي. غړي هیوادونه د ناتو د راتلونکي او تګلارو په اړه د یو ګروپ په جوړولو هم سلا شوې دي. د روسیې د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ځمکني هوایي او سمندري قیتو په جوړولو هم موافقې ته رسیدلي. ترکیه وایي چې په پولینډ او بالتیک هیوادونو کې د نوي دفاعي پلان ملاتړ کوي خو په بدل کې باید په کورد جنگیالیو بندیز ولګي. د دې ترڅنګ د نهې پر ورځ د ولسمشر ټرمپ او د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د اسلامي دولت ناتو د راتلونکي او نرخونو په موضوع په یوه خبري غونډه کې جنجال وشو. همدارز ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ جسټن ټروډیو دوه مخه وبللو او له خبري غونډې ووت. ورسپانه دي کې د دې هر څه باوجود د بندو دروازو ترشا د ټولو مشرانو ترمنځ کوم لوی اختلاف رامنځته نه شو. د جرمني چانسلر انګلا مرکل وویل په غونډه کې د ټولو مشرانو ترمنځ ډېرې ښې خبرې اترې وشوې. ټرمپ هم په ټویټر ولیکل چې د ناتو په اړه یې له متحدینو سره ګټورې خبرې وکړې او کاناډا او اروپایي اتحادیان به یې د 2000 تر اخره 130 بلیون ډالر ناتو ته ورکړي چې د دې سره به دغه اتحاد نور شتمن او قوي شي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د ننګرهار چارواکي وایي په 13 اونۍ کې شاوخوا 130 تنه داعش وسلوال او د کورنۍ غړي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. دوی پرون په یو غونډه کې هغه 94 وسلوال خبریالانو ته وښودل چې په 13 اونۍ کې یې ځانونه امنیتي سرتیرو ته سپارلي. د ننګرهار والي په وینا په دوی کې زیاتره پاکستانیان، شلی افغانان او دوی ترکان دي. ماز محمد عابد له جلال آباد.
د ننګرهار چارواکو د دسمبر په 15 نیټه د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې له تسلیم شو داعشیانو څخه 94 تنه د ملي امنیت ریاست انګړ کې د رسنوالو پر وړاندې ودرول. په دې موقع د ننګرهار والی شاه محمود میخیل خبریالانو ته وویل
دغه نن چې تاسو کسان ګوري دا یو سلواتیا کس دی چې دغه 94 مصالح دي، نورې ښځې او ماشومان دي، زیاتې د پاکستانیان دي، یو دوه کسه د ترکیې دي او شل کسه افغانان دي.
د مطبوعاتي کانفرنس ته دینی عالم مولوي حبیب الله جلال آبادی وویل هغوی چې دینی عالمان، پوهان او په وطن مین خلک وژل او اوس یې د تسلیمېدو هوډ کړی، حکومت ورته غېږه پرانستې ده.
د افغانستان دشمنان تر آخري سلګي پوری کوشش کړي دي. د افغانستان علما، د افغانستان دانشوران، د افغانستان په خاوره باندې مئین انسانان دا په شهادت ورسي. دا کوم کسان چې د افغانستان اسلامي دولت لیکو سره وځي شوی دي، زه په دې باندې ټول افغانانو ته مبارکي ویم.
د چارواکو په وینا په تسلیم شو دایشیانو کې زیات د پاکستان سره تعلق لري. د امین منظور په نوم یو تن چې د پنجاب صوبې دی رسنوالو ته وویل،
پاکستان سے تقریباً 3 سال 11 مہینے پہلے
ادھر دریکالا او یو لس میشتی کی چیز دایش سر یو جا شویم. ما او ری دلیو چھ خراسان کی اسلامی نظام قائم شوی او شریعت راغلی دے. زمخ کی پا تبلیغی جماعت کیوں ز خوشحال شوم چې دلته اسلامی نظام راغلی او زه هم له کورنۍ سره راغلم. وروسته مې بیا کورنۍ واپس لاړه. د ننګرهار چارواکي وایي چې تر دې مهاله افغان ملي امنیتي ځواکونو ته 4500 تنه دایشیان تسلیم شوي چې په دوی کې 4400 تنه جنګیالي دي او پاتې ښځې او ماشومان دي. د چارواکو په خبره تسلیم شوي دایشیان د زیاتو څیړنو په موخه مرکز ته لیږدولي او ښځې او ماشومان یې په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تیسو ناکامورا هغه جاپانی ډاکټر و چې لومړی یې په افغانستان کې کلینیک پرانیست او بیا یې په ننګرهار کې یوه لویه دښته سمسور کړه. وسلوالو د ډسمبر پر 4 د نوموړي پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې د ژوبل او بیا په روغتون کې مړ شو.
تیتسو ناکامورا له جاپان د روغتیایي خدماتو په مخه افغانستان ته ورغلی وو او یو کلینیک یې جوړ کړی و، خو چې ویلیدل چې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې وچکالي د بېوزلۍ، روغتیایي ستونزو او مړینو یو لوی لامل دی، نو د دښتو سمسورولو هڅې یې پیل کړې. د په اکتوبر کې د جاپان NHK ټلویزیون ته په یوه مرکه کې وویل، د کلینیکونو او روغتونونو په انتظار خونو کې د ماشومانو ژړاګانې اورېدل کیږي او تر هغو چې یې درملنه پیلېږي مري. ناکامورا وویل، شاوخوا هر ورځ دا پیښېدل او ماشومان دومره خوار ځواکي ول چې ان د ستونو هم وژلی شول. دې حالت ته په کتو ډاکتر ناکامورا فکر وکړ چې که خلک د څښاک پاکې اوبه او کافي خواړه ولري نو ژوندي پاتې کېدای شي. رویټرز اژانس لیکي د ډسمبر پر 4 په برید کې د ناکامورا وژنې افغانستان او جاپان په ویر اخته کړي. د نوموړي پر موټر د وسلوالو په برید کې 15 کسان هم ووژل شول. درې 70 کلن ناکامورا د جاپان په لویدیځ کې زیږېدلی و، تیبی ولوست او پر 1944 زیږیز کال یې په پېښور کې د جزام یا خوراړې ناروغۍ د درملنې په یوه کلینیک کې کار پیل کړ. خوراړه په ځینو سیمو کې کوړ هم بلل کیږي او یوه جلدی ناروغي ده. رویټرز اژانس کاږي د په پېښور کې د هغو افغان کډوالو درملنه کوله چې په 1990 زیږیز کال کې یې پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وجې کډوال شوي ول. ناکامورا پر 1991 زیږیز کال په افغانستان کې کلینیک پرانیست. د ده په وینا، افغانان یې له پامه نه شو غورځولی. په 1996 زیږیز کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او څه موده وروسته پر 2000 زیږیز کال افغانستان سختې وچکالۍ وځپه. د اژانس په خبره د وچکالۍ له کبله د ناکامورا کلینیک ته لسګونه لوږې ځپلي ناروغان ورتلل، نو ځکه هغه د ستونزې هواري په موخه لومړی کویان استل پیل کړل او بیا یې د جاپان او افغانستان سیندونو یو بل ته ورتوالي ته په کتو د نهر او ویالو جوړولو ته مخه کړه. پر 2003 زیږیز کال یې کار پیل کړ. رویټرز اژانس وایي پر هماغه کال ډاکټر ناکامورا رامون مکسایسی جایزه وګټله چې د آسیا نوبیل انعام په نوم هم یادیږي. ناکامورا له افغانانو سره یو ځای 6 کاله کار وکړ. زیاتره چارې د ننګرهار په سخته ګرمۍ کې په لاسونو بشپړې کړې او بلاخره یې اوږده ویاله وایستله. د رویټرز اژانس په لیکنه کې راغلي چې هغې ویالې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې 14000 هکتاره بیدیا بیا ژوندی کړه او د همدې خدماتو له لامله 10 کال لومړی بهرنی وګړی شو چې حکومت ورته د افغانستان تابعیت ورکړ. ناکامورا NHK ټلویزیون ته وویل، د ډاکټر په توګه تر دې ښه نور هیڅ نه دي چې ناروغ جوړ کړي او کور ته یې واستوي او شاړې ځمکې بیا آبادې کړي. د په مرکه کې ټلویزیون ته ورزیاته کړې وه چې په روغتون کې د یو ناروغ درملنه کیږي، خو ویالې ټول کلی بیا زرغون کړ چې بیا ژوندي کولو یې زخت خوشاله کړی و.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
پلسنی مو بجو
تان دی ہلے
پیاونی مو بجا
تولنیزی شبکی او سخدریزی
پا پاو کم دو بجو
دا سوانانو غگ
پا دو بجو
دا نڑائی رنگونا
پا درینی مو بجو
پام کوا
پا پاو کم سلورو بجو
حجرا
پا سلورنی مو بجو
اسلام آباد یو ځانګړی عدالت ویلی چې د روانې میاشت پر 18مه به د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداری د مقدمې فیصله اوروي. د قاضي وقار احمد سیټ په مشرۍ د ځانګړي عدالت درې کسیزه جرګهګۍ پرون د مقدمې اورېدنه پر داسې مهال کړې چې حکومت د خپلو وکیلانو نوې ډله ټاکلې ده. عدالت حکومت ته ویلي چې د دلیلونو پوره کولو لپاره د تر یوې اونۍ زیات وخت نه ورکوي. پرویز مشرف پر ځان لګیدلی تورونه ردوي. شاهین بنیرای نور معلومات لري.
په اسلام آباد کې د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ ځانګړي عدالت پرون د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمې د اورېدنې پر مهال ویلي چې د روانې میاشتې په 18مه نیټه به د مقدمې فیصله اوري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د استغاثې د وکیلانو یو نوې ډله ټاکلې ده. پرون عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال د استغاثې وکیلانو خواست وکړ چې دوی ته د دلایلو لپاره نور وخت ورکړل شي، خو عدالت ورته وویل چې دوی ونینا زیات وخت نشي ورکولی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د قانوني چارو پوه او د های کورټ پخوانی جسټس شیرمحمد خان وویل عدالت خپل کاروایی مکمل کړي او اماده دی چې خپل فیصله واوري. نوموړي زیاته کړه
دغه خصوصي عدالت چې دی دا تیر حکومت جوړ کړی وو د دې مقدمې لپاره، او په هغې کې د استغاثې کردار د حکومت دی چې هغه د مشرف خلاف بدل شي مقدمه چلی. اوس چې حکومت بدل شه نو د حکومت چې کم په هغه وخت کې د مشرف څومره وکیلانو دغه ټول مطلب د موجوده حکومت حصه جوړه شوه، او اوس مطلب چې نور خلک نه نیسي چې هغه ذمواري سرته ورسوي. نو د هغې په نتیجه کې مطلب دی چې دغه عدالت چې دی دې نتیجې ته رسېږي چې موږ به خپله فیصله کوو، ځکه چې شهادتونه هر څه موږ ته ښکاره دي. نو فیصله به هغه کوي، بیا د هغې نتیجه بیا وروسته پته لګي چې بره عدالتونه ورسره څه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر په درېمه پخوانی جنرال پرویز مشرف له دوبه په یو ویډیویي پیغام کې دغه مقدمه بی بنیاده بللې ده. نوموړي زیاته کړې چې ناروغه دی او په روغتون کې د درملنې د لاندې دی، نو باید عدالتي کمیشن دی د ده د بیان ثبتولو لپاره دوبه ته ولیږل شي. خو د قانوني چارو پوه او د پېښور های کورټ بار اسوسیشن ستر سکتر عبدالی ایډوکیټ وایي پرویز مشرف گواه نه بلکې مفرور دی، نو د قانون له پلوه کمیشن د هغه بیان نشي ریکارډ کولی.
سپوز یو گواه دی او گواه بهر دی، هغه لپاره بالکل کمیشن کې شو چون کې دی خپل باندې پدې کې پارٹی دی، او د کورټ ابسکاندر د کلیر کړی دی. قانون به تنه سچر ابسکاندر له دی کمیشن لار شو ال ته چې دی هغه بیان ریکارډ کی چې د اچ اف سم چې نو کنفیسکیشن اورډر شي ویلی کورټ اورډر ته کې کړی دی، سپیشل کورټ ته کې کړی دی. نن په چون کې دی خپل باندې په دې کیس کې دی اکټیو ډیکلیر شوی دی، نو څو پورې چې ځان سرندر کړی نه وي کوټ ته هغه پورې چې دی نو د قانوني حیثیت شته نه څو پورې راغلی نه وي د ځان سرندر کړی نه وي هغه پورې چې دی نو رایټ اف آډینس نشته.
د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د 2008 کال د نومبر په درېمه په هیواد کې د ایمرجنسي عملی کول لکبله په 2014 کال کې د غداری مقدمه درج شوه چې لا تر اوسه نه ده فیصله شوه. د نومبر په 20مه اسلام آباد های کورټ ځانګړي عدالت ته ویلي وو چې د مقدمه فیصله وزنډي، خو عدالت په دغه د ستبسري نه بغیر د کورونو چارو وزارت ته حکم کړی وو چې د مقدمه پر مخ بوتللو لپاره د استغاثه وکیل وټاکي. د یادونه وردا چې پرویز مشرف د کال 2014 د مارچ په میاشت کې دوبه ته د درملنې لپاره تللی او بیا نه دی راستون شوی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبري کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د دسمبر پر 4 په یو نړیوال رپورت کې ویل شوی چې پاکستان به په 2000 زیږیز کال کې د آب و هوا بدلون له لا زیاتو ګواښونو سره مخامخ وي. په رپورت کې پر نړیوالو غږ شوی چې د آب و هوا بدلون مسئلې هواري په برخه کې له پاکستان سره تخنیکی او مالی مرسته وکړي. هارون باچا پر دې موضوع د ډان ورځپاڼې د لیکنې مهمې برخې اوروي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د ماحولیاتي بدلونونو له وجې زیات خطرونه ورته متوجه دي. د ګلوبل کلایمیټ ریسک انډیکس 2000 په نوم له یو نړیوال رپورت سره سم د دغو هیوادونو په لیست کې پاکستان له 8 څخه 15 نمبر ته ټیټ شوی دی. معنا دا چې ماحولیاتي بدلون پاکستان ته لا ډیر خطر پیښولی شي. له پاکستان سره سره د نړۍ 9 نور هیوادونه پورتوریکو، میانمار، هیټي، فلپاین، ویتنام، بنگلاديش، تایلند، نیپال او ډومینیکا له ورته خطرونو سره مخامخ دي. دا نړیوال رپورت په داسې حال کې خپور شوی چې ملګري ملتونه هم د ماحولیاتي بدلون پر موضوع په میډریډ کې خپل 25مه غونډه کوي چې 2 اونۍ به جاری وي. ټاکل شوې په غونډه کې د پاکستان په شمول د شاوخوا 200 هیوادونو استازي ګډون وکړي. د غونډې ګډونوال به د نړۍ د تودوخې کچې د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ماحولیاتي بدلون د رپورت خپرونکي ادارې د میډریډ غونډې له ګډونوالو غوښتي چې د دې مسلې د حل په برخه کې د بېوزلو هیوادونو مرسته وکړي. لیکنه کاږي په پاکستان کې بیا ماحولیاتي بحران انتهایی خطرناک بڼه خپل کړې. د نړیوال رپورت له لیکوالو څخه یو یې ډیوډ ایکسټن ویلي د پاکستان جغرافیایي موقعیت د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې سخت موسمي بدلونونه په تیره بې وخته او زیات بارانونه وشي. په رپورت کې راغلي له 1998 تر 2013 کلونو پورې موده کې په پاکستان کې د راغلو سیلابونو او سخت ګرمۍ له لاسه شاوخوا 10,000 کسان مړه شوي دي. د ماحولیاتي بدلونونو له وجې په همیاده موده کې د پاکستان د اقتصادي تاوان اندازه شاوخوا 4 اربه ډالره ښودل شوی. په رپورت کې له نړیوالو غوښتل شوی چې د ماحولیاتي بدلون مسلې او د دې د خطرونو کمولو په چارو کې له پاکستان سره تخنیکي او هم مالي مرستې وکړي. خو لیکنه زیاتوي تر هغې چې د پاکستان سیاسي مشرتابه د ماحولیاتي بدلون موضوع جدي وانخلي، په دغه برخه کې به نړیوالې مرستې کار ونه کړي.
ایا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده؟ او که څنګه سختدریز افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو.
اوریدونکو، ټولنیزې شبکې او سختدریزي خبرونه خو درته پراتلونکي غړې کې در خبرو. وست ټولنیزو رسنیو په اړه یو بل رپورت لرو. ټولنیزې رسنۍ په نړۍ کې د اړیکو د نیولو او د خبرونو رسولو یو لوی وسیله ګرځېدلې ده. خو له څه مودې راهیسې د خیبر پښتونخوا په قبایلو کې، په قبایلي سیمو کې د ستونزو راپورته کولو او د ولسي حقونو غوښتلو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کېږي. دا چې ټولنیزو رسنیو د دې سیمې د خلکو په بیدارۍ کې په ستونزو راپورته کولو او هواری کې څه رول لوبولای، جواب احمد شاه زمیرا کوي.
سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ په لومړي سر کې د خلکو ترمنځ د اړیکو نیولو او ټینګولو لپاره کارېدلې، خو په دا وروستیو کې د خبرونو رسولو مهمې وسیلې ګرځېدلې دي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي زلو یا پخوانی فاټا کې هم دغه رسنیو یو شمېر کارونکي موندلي چې د بېلابېلو اهدافو لپاره کاروي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې لشمالي وزیرستان منتخب غړي او د ټولنیزو رسنیو فعال محسن داوړ وایي چې د دوی لپاره ټولنیزو رسنیو د خپل ژغ پورته کولو یو اسانه وسیله ګرځېدلې ده.
زمونږ د ریاست د کوم میډیا د غوښتنې سره کنټرول دا سوشل میډیا په ذریعہ راشي مخه تراشي اړې له خپل بدل ډول میډیا مې کوم دا او خبر راوخلي. نو یو ډېر بنیادی کردار ادا کړی د په خال هو دا وه ټول د زمونږ خلکو سره جدي په ذریعہ غي احتجاجم کوي دغه په ذریعہ غي کوم سنځه او کوم لږ پیښ شوی هغه د نړۍ ته راځي.
شاوخوا 2 کلونه وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم له قبایلي سیمو څخه د پښتنو ځوانانو یو خوځښت رامنځته سو چې د دې سیمو ستونزې په ګوته کړې او د هغوی د هوارولو ژغې پورته کړ. د دې غورځنګ غړي او د ټولنیزو رسنیو فعال عالم زیب خان مسعود وایي چې ټولنیزو رسنیو د قبایلي سیمو د ځوانانو په بیدارولو او د خپل حقونو لپاره د ژغ په پورته کولو کې مهم رول ولوبوي. نوموړی وای ټولنیز رسنیو د دوی د یو شمېر ستونزو په هوارولو کې هم مرسته کړې.
لینڈ مائن وبارہ کے چکل مونگا دا پر سوشل میڈیا بنے دو پر کمپین ہو کو اوالی کو بالکل تچ کم زخمی شوی ہو کوئی دو ایسا امداد ہو سکے چہ الٹا با خلق بند تشدد ہم شولی اوس دا دا چ دو ورتراشی اغا چکم زخمی شوی وی یا مر شوی وی دو اوالی زر مخ پر ترور اسی سی ایم ایچ تے ہم رسوی او چ مقصد دار کومک ہم ور سره کوي دا رنگا چکم چک پوسٹونو بند چلا گیا او پدا کے ہم ډیر بدلون راغے.
د پاکستان د قبایلی سیمو په ګډون په دې هیواد کې زرګونه کسان ورک یا تری تم کړل سوي دي چې تورې د پاکستان پر امنیتي ادارو پورې کیږي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او د پاکستان عدالتونو په بیا بیا امنیتي ادارو ته د لادرکه کسانو د ستونزې هوارولو ویل دي. علمزیب خان مسعود زیاتوي چې پر ټولنیزو رسنیو د همدې ستونزې راپورته کولو له کبله سلګونه تری تم کسان راخوش سوي دي.
بدرکو خلکو د پاره چې دیتا په هانه اور کړل چې دغه خلک چې کوم تورنو باندې یا دوی داسې شتوی چې دغه داسې بالکل هم نه ده د لوی ظلم دی او په نه علاوه چې کوم خلک را خوشي کړل او دغه هم یو دغه ګټه وکړله تقریبا 1500 کسانو داسې را پریشي هم دي.
بلخوا محسن داوړ وایي چې ځینې وخت ریاستي ادارې یا چارواکي ستونزې نه هواروي خو بیا هم د بل وخت لپاره محتاط سي.
د ریاست اعلان اعلی تر چارواکو پر ټول لارښوې څخه خبر شي نو کدا پر ریاست مجبورې کې دوه توان دي مطلب دا په دې کې اکشن اخیستل شي خو وایي کوي خو دې یو فائدہ هم خدای وو کې چې راتل کې وخت پر راغله نو کوم خلکو د اصلي داسې عملونه کې هغه به لک لاس کې ودی لکه احتیاط دې چې دا په تاسو ته خبر خو بیا پر راځي.
د نړۍ د یو شمېر هیوادونو په شان په پاکستان کې هم له فیسبوک او ټویټر نیولې بیا تر انسټاګرام، ټیلیګرام، واتس اپ پورې نورې داسې ټولنیزې رسنۍ ګڼ شمېر کاروونکي لري خو د قبایلي سیمو ځوانانو د ماورای عدالت وژنو، د خلکو برمته کولو او پر کورونو د غیر قانوني چاپو وهلو خلاف پر ژغ پورته کولو سربیره د تعلیمي ادارو سیمه له ماینونو پاکولو او د خپلې خاورې پر معدني وسیلو د خپل واک غوښتلو لپاره فعالیت پیل کړی دی.